د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو د خبرونه ته ښه راغلاست. په دې اوساته خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د چارواکو د انتقادونو په دوام اجرایه رئیس د دې کمیسیون اجرات نیمګړی بللی دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ترکیه وایي امریکا باید د دې هیواد سره ستراتیژیک مشارکت ته درناوی وکړي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه په پای کې د یو کلی زرغګونه راډیو ډرامه هم وړاندې کیږي، خو له هر څه مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې خبرونه اوروي.
په سرتي د څو مهمو خبرونو سرټ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د چین په پلازمینه پیکینګ کې دی. د جوزجان ولایت فیض آباد ولسوال وایي تېره شپه د ولسي پاڅون اووه تنه غړي له وسلوالو طالبانو سره یو ځای سوي دي او د ایران پوځ وایي په هغه بارړون کې الوتکه کې چې د ایران پلازمینې ته نږدې رالوېدلې له شپاړسو سپرلیو څخه یوازې یو تن ژوندی وتلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د محل د چین په پلازمینه پیکینګ کې دی. شغلی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دی به هلته له چینایي چارواکو سره وګوري او د افغانستان د سولې پروسې په اړه به د امریکا د هڅو په اړه ورسره وغږیږي. خلیلزاد د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین رول مهم بللی دی او لیکلی دی چې دی به په دې سفر کې له چین سره د افغانستان د سولې په اړه د یو ځای کار کولو پر څرنګوالي غور وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی تېره ورځ په عربي متحده اماراتو کې وو او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر عاطف مشل سره ولیدل. نوموړي پر ټویټر پاڼه لیکلی چې له دغو مشرانو سره یې د افغانستان د سولې پروسې پر پرمختګونو بحث وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې زلمی خلیلزاد چې د جنوري له اتمې تر یوویشتمې نیټې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته په سفر وتلی، هدف یې دا دی چې چارواکي د بین الافغاني سیاسي جوړجاړي زمینې برابرولو ته وهڅوي. د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوال وایي تېره شپه د ولسي پاڅون اووه تنه غړي له وسلوالو طالبانو سره یو ځای سوي دي. انجینیر الف شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د فیض آباد ولسوالۍ په یوې امنیتي پوستې کې توظیف ول چې د پوستې له وسلو او مهماتو سره طالبانو ته اوښتي دي. د نوموړي په وینا امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او په دې پوسته کې ځای پر ځای سوي دي. د لسم ریاست یو کارکونکي چې د یو لوړپوړي چارواکي د ساتنې دنده یې درلوده په کابل کې پر پولیس ډزې کړې دي. که څه هم د کابل پولیسو نه دي ویلي چې دغه کارکونکي د کوم چارواکي ساتونکی وو، خو وایي هغه مهال چې پولیسو غوښتل د موټر تورې شیشې یې پاکې کړي، دغه ساتونکي پر پولیس ډزې وکړې. د کابل د امنیت قمانداني ویان بصیر مجاهد ویلي چې دغه کس تر پیښې وروسته د کابل د ولسمې ناحیې په مربوطاتو کې په تیښتې بریالی سوی دی، خو وایي د نیولو هڅې یې پیل سوي دي. د لوړپوړو چارواکو د خوندیتوب ریاست تر اوسه د ایران پوځ وایي په هغه بارړونکې الوتکه کې چې د ایران پلازمینې ته نږدې رالوېدلې له شپاړسو سپرلیو څخه یې یوازې یو تن ژوندی وتلی دی. دغه الوتکه له قرغزستان څخه الوتلې وه چې د تهران په 40 کیلومترۍ کې په کراج ښار کې ولوېده. راپورونه وایي دا بوئنګ 908 ډول الوتکه د کراج په هوایي ډګر کې د کښېناستو پر مهال له لیکې وتلې وه او له یوه دیوال سره ولګېده او بیا یې اور واخیست. د ایران پوځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې یوازې د الوتکې انجینیر ژوندی پاتې سویدای اوس په روختون کې دی. د ایران د بیړنیو حالاتو د ادارې مشر دولتي تلویزیون ته ویلي چې اوه مړي د الوتکې له پاتې شونو څخه موندل سوي دي او د نور مړو د موندلو هڅې دوام لري. دا لا هم معلومه نه ده چې د الوتکې د کوم هیواد وه. د ایران د هوایي ملکي چلند ادارې ویاند ویلي چې د الوتکې د قرغزستان وه، خو د قرغزستان پلازمینه بشکیک ته نږدې د مناس هوایي اډې یوه ویاند ویلي چې الوتکه د ایران د پایمان ایر شرکت پورې اړوند وه. د ایران د پوځ یوه ویاند دولتي تلویزیون ته ویلي چې الوتکه اوس پرلیه د ایران ول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ریاض کې ویلي چې سعودي چارواکو خپل هغه ژمنه تکرار کړې چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي له قاتلینو سره به حساب کیږي. مایک پومپیو د سعودي عربستان پاچا سلمان او واکمن ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره تر خبرو وروسته ویلي چې دواړو مشرانو منلې چې له هغو کسانو سره چې د دې قتل مسؤلین دي حساب اړین دی. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای په ارزونه کې ولیعهد محمد بن سلمان تورن سوی چې د جمال خاشقجي د وژلو امر یې ورکړی دی. جمال خاشقجي چې د سعودي د رژیم منتقد و، د اکتوبر پر دوهمه نیټه په استنبول کې د سعودي په قنصلګری کې په مرموز ډول ووژل سو. سعودي چارواکي د دې وژنې د امر کولو تورونه ردوي. اوسمهال په ریاض کې یوولس کسان د خاشقجي د وژلو په تور تر تحقیق لاندې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی دی چې که چیرې ترکیه په سوریه کې د امریکا پر ملاتړ لرونکو کوردي ځواکونو برید وکړي، ترکیه به له اقتصادي پلوه وځپل سي. ترکیه ګواښ کړی و چې په سوریه کې به د امریکا پر هغو متحدو کوردي ملیشو برید وکړي چې د داعش وسله والې ډلې پر ضد جنګېږي. د دوشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ترامپ همدارنګه کوردي ځواکونو ته هم خبرداری ورکړ چې ترکیه دې نه پاروي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان یوه ویان بیا د دوشنبې په ورځ په ټویټر ویلي، د سعودي وبخشي د سوریه کوردان او کوردی ملیشه یو برابر ګڼل یو لویه تیروتنه ده. نو موري همدارنګ ویلي چې ترکیه تمه لري چې متحده ایالات به له ترکیه سره ستراتیژیک ملګرتیا ته درناوی وکړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو. تکل شوی چې افغانستان، ایران او هند راتلونکې میاشت له چابهار بندر څخه د اغیزمنې استفادې پر لارو چارو د بحث لپاره غونډه وکړي. په کندز کې معترض کاندیدان وایي چې که د دوی پر شکایتونو غور ونشي نو نورو لارو چارو ته به مخه کړي.
بلاخره که دی منگا خبرو تا ونه کتل نو دی مطمئنو سیگه سی منگا با دی ریاست جمهوری انتخابات تحریمو او نو پریدو سی دلتا انتخابات پوشی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کوي چې پردی باید د افغانستان د هغو معنوي پانګو په اړه چې دا هیواد له افراطیت څخه ژغوري تیروتنه ونه کړي. په نورو موضوعاتو کې، په خوست کې یوه څلور لارې د اساسي قانون په نوم ونومول شوه. په نړیوالو مسایلو کې به د ترکیې د حکومت د یوه ویان څرګندونې واورئ چې وایي متحد ایالات باید ترکیې ته خبرداری ورنه کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک مشارکت ته درناوی وکړي. د خپرونې په وروستۍ برخه کې به د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه واورئ. کل شوی چې په راروانه میلادي میاشت کې د چابهار بندر په اړه د دریو شریکانو یعنی افغانستان، ایران او هند ترمنځ غونډه وشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په دې غونډه کې به له چابهار بندر څخه د اغیزمنې استفادې پر لارو چارو خبرې وشي. یو شمیر افغان سوداګر وایي افغان حکومت باید په دې غونډه کې تر ډیره د چابهار بندر پر وړاندې پرتو سیاسي خنډونو او افغانستان ته د بازار موندنې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې واورئ.
د افغانستان، ایران او هندستان ترمنځ د چابهار د هوکړه لیک د تعقیب له لومړۍ ناستې وروسته اوس ټاکل شوی چې په فبروري میاشت کې د یادو هیوادونو ترمنځ بله ناسته هم جوړه شي. افغان حکومت وایي په دې ناسته کې به تر ډیره له چابهار بندر څخه د اغیزمنې ګټې اخیستنې په تړاو بحثونه وشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د چابهار بندر په تړاو به راتلونکي ناستې په هندوستان یا افغانستان کې جوړ شي. له ناستو زموږ هدف دا دی چې وکولی شو له چابهار او شمیر نورو لارو څخه د افغانستان د صادراتو لپاره اغیزمنه ګټه واخلو. دا یوه تخنیکي ناسته ده چې څنګه موږ کولی شو چې له چابهار بندر څخه څنګه ګټه واخلو.
ښاغلي قوقندي وویل چې د غونډې ځای تر اوسه پورې نه دی مشخص شوی. چابهار بندر چې تیر کال د ولسمشر اشرف غني او د ایران او هند مشرانو لخوا رسمن پرانیستل شو، تر ډیره هند راغولی. تمه ده چې دغه بندر به افغانستان ته د وارداتو په اصلي سرحدي بندر بدل شي او هند به هم خپل تولیدات د پاکستان پر ځای د همدغه بندر لاري منځنۍ اسیا ته صادر کړي. د مالونو د بارولو مارکیټینګ په ګډون د دې بندر ټولې چارې په تهران کې د افغانستان، هند او ایران د استازیو له غونډې وروسته د هند دولتي شرکت ته وسپارل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نومبر میاشت کې د چابهار بندر پروژه له هغو بندیزونو مستثنا کړه چې امریکا پر ایران لګولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي بیا وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کچه نږدې 1.2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. ایران هڅه کوي چې چابهار بندر د ریل پټلۍ په واسطه د زاهدان له لارې چې له پاکستان او افغانستان سره پوله لري له مشهد ښار سره چې ترکمنستان سره نښتی وصل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال توفیق داوري د دوشنبه په ورځ د چابهار بندر په تړاو راتلونکي ناستې ته په اشاره وویل چې افغان حکومت باید په دې ناسته کې تر ډیره د چابهار پر وړاندې پرتو سیاسي خنډونو او افغانستان ته د بازار موندنې په اړه خبرې وکړي.
افغانستان حکومت زه فکر کوم په دې ناسته کې باید اول دغه سیاسي ستونزې په دې باندې ډیر بحث وشي او یو جدي اطمینان د هیواد پانګوالو ته ورکړل شي. د دې خبرو په نتیجه کې چې که چېرته هلته نوره پانګونه کېږي یا د هغه لارې نه مالونه تګ راتګ کوي، دوی ته به کوم مشکل او ستونزه او که محدودیت به په دوی باندې نه وي. بله دا ده چې بنیادي امکاناتو برابرول هلته د دې هندي شرکت د خوانه دا ډېر ضرورت دي. دا نه تنها افغانستان ته بلکې هندوستان ته هم مهم دي.
نوموړي همدارنګه وویل چې د چابهار بندر په ودې او پراختیا سره به د افغانستان په ترانزیت او اقتصاد کې د پام وړ پرمختګ راځي او له دغه هیواده د ډېرو صادراتو زمینه هم برابرېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د کورنیو چارو وزارت لخوا وروستي اقدامات د دې باعث شوي چې د ښار امنیت په نسبي ډول ښه شي. یو شمیر د کابل اوسیدونکو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې له حکومت نه غوښتنه وکړه چې دغه اقدامات دې وغځول شي او لنډمهالې دې نه وي. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دا پروسه باید یوازې په کابل پورې محدوده نه وي او ولایتونو ته دې هم وغځول شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادۍ رادیو د خبریالې فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
د ځمکو د غاصبینو، غیر مسؤوله وسلوالو، ویر خبرونکو او د قانون پر وړاندې د بیغوره کسانو په تړاو د کورنیو چارو وزارت د وروستي اقداماتو په اړه د کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي دغه چاره د دې لامل شوه چې دوی د ښار د امنیت په اړه ډاډمن شي. یو شمېر خاریانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ښار امنیت په نسبي ډول ښه شوی او هیله ده چې دغه اقدامات وغځول شي.
ابو بکر زلاندیم، رښتیا هم په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت کومه نوې مشرتابه چې ده یو څه تر ډیره بریده بدلون راوستلی په امنی ډګر کې. ولې رښتیا هم باید هغه ونیول شي او دغه راز د قانون پنجې ته ورسپارل شي. نو دغه کار یې زه ستایم.
ګلاله په کابل کې اوسیږو. موږ وختونه له حکومت نه دا ده چې دی باید داغله چې کوم وزارت له خوا هغه شوي دي دا باید ونیسي او ورپسې وګرځي. دی آر کله دغسې هغه کړی اقدام یې کړی ده خو عملي کارونه نه کوي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي ماښام مهال به د غلو او سرغړونکو کسانو له ډاره په ویره ګرځېدل. وسلوالې غلاوې، د نقلیه وسایطو غلا، انسان تښتونې او د ویرې خپرول هغه څه دي چې کابل ښاریانې اندېښمن کړي وو. اوس دوی وایي اندېښنې راکمې شوې او له کورنیو چارو وزارت نه غواړي چې په وروستي اقدام کې د قانون ماتونکو پر وړاندې جدي واوسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار د اوسیدونکو د امنیت د ټینګښت لپاره د امنیتي اقداماتو د بدلون خبره کړې ده. دغه وزارت د ټولو هغه کسانو چې د قانون خلاف چارې ترسره کړي او له خلکو یې باج اخیستی او یا هم قانون نقض کړی یو نوملړ خبر کړی او له خلکو یو غوښتي چې د دغو کسانو په نیولو کې ورسره همکاري وکړي. تازه د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې هیڅوک په ښار کې د درنو وسلو د انتقال حق نه لري. د دغو وزارت ویل مرستیال نصرت رحیمی وایي چې د قانون ماتونکو پر وړاندې د کورنیو چارو وزارت اقدامات عملی بڼه هم لري.
هر برخه کې چې انتشارات شوي دي، د غمرې صادر شوي دي او د افغانستان د خلکو تر غوږو پورې ورسېدلې دي، په دوه هره برخه کې عملي اقدام ترسره شوی دی. ډاډ هم همدغه دی چې هر برخه کې چې اقدام ترسره کیږي هغه بلند مهاله نه وي، هغه به اوږد مهاله وي او عملی ګام وي.
د کورنیو چارو وزارت وروستي اقدامات له عامو خلکو سربیره د ملي شورا او د بشري حقونو د یو شمېر بنسټونو له هرکلي سره هم مخ شوي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو د دغې جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د کورنیو چارو وزارت له تازه اقداماتو هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دا هر څه نمایشي نه وي او تر کابل پورې هم محدود پاتې نه شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ولسمشر اشرف غنی ټینګار کوي چې پردی باید د افغانستان د هغو معنوي پانګو په اړه چې د هیواد له افراطیت څخه ژغوري تیروتنه ونه کړي. ښاغلي غني نن د تصوف د پیروانو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې دوی ته به د حج او اوقافو وزارت په چوکاټ کې یو معینیت رامنځته کړي. ولسمشر همداراز د لوړو زده کړو وزارت، د اطلاعاتو او فرهنګ او همداراز د پوهنې وزارتونو ته سپارښتنه وکړه چې په فرهنګي نصاب کې د تصوف اړوند مضامینو ته ځای ورکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان مانوي ارزښتونو ته په اشاره سره وایي تصوف د افراطي ځوانانو لارښود دی او دا دینی پدیده له هغو ریښو سره تشبیه کوي چې په وینا یې تر کومه چې دغه ریښې پیاوړې وي ونه له منځه نه ځي. ښاغلي غنی د دوشنبې په ورځ د تصوف پیروانو یوې ناستې ته په وینا کې له دوی وغوښتل چې د دغې طریقې د پیاوړتیا لپاره لاس په کار شي او د صوفیه طریقې متنونه راټول او چاپ کړي. ولسمشر غنی وویل هغو کسانو ته چې په افغانستان کې د تصوف تاریخ پاړه خاص څېړنه وکړي جایزه ورکوي.
هر کس کوتور ماند از اصل خیش
موږ نن د ټولنې د یو ځای کولو او نښلولو لپاره سره راټول شوي یو. د افراطیت یو دلیل دا ده چې موږ سره بیل شوي یو او هر تعبیر ته مراجعه کوو. ځوانانو ته باید لارښوونه وشي. اوس مهال اساسي ستونزه دلته ده. هغه ځوانان چې نن افراطیت ته مخه کوي فکر کوي چې موږ کوم بنسټ نه لرو.
ښاغلي غنی دې ته په اشاره سره چې تصوف ته په افغانستان کې کار نه دی شوی وویل چې نور هیوادونه د مولانا جلال الدین بلخي په څیر په مانوي ارزښتونو ویاړي، خو په وینا یې افغانستان د هرې ورځې په تیرېدو سره په دې برخه کې فرهنګي فقر سره مخ کیږي. افغان ولسمشر همدارنګه لوړو زده کړو وزارت، اطلاعاتو، فرهنګ او پوهنې وزارتونو ته هم سپارښتنه وکړه چې د افغانستان په فرهنګي نصاب کې تصوف ته ځای ورکړي. تصوف چې په یو ډول عارفانه او زاهدانه طریقه ده په افغانستان کې ځانګړی لري. قدریه، چشتیه، نقشبندیه او سرودیه طریقې دا مهال په افغانستان کې ډېر پیروان لري چې ډېری یې په کابل او هرات کې میشت دي. افغان حکومت په داسې حال کې له افراطي پدیدو د افغانستان د ژغورلو لپاره تصوف مهمه پدیده ګڼي چې سمو د مخکې د میلاد النبي په مناسبت په یوه غونډه کې په کابل کې د اهل تصوف په پیروانو انتحاري حمله وشوه او وسل ویښتنه پکې ووژل شول. په دغه ناسته کې بیا د تصوف برخې پیروان وایي یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې دینی او مذهبي مسایلو ته لمن وهي، سو په دغه هیواد کې معنویت له منځه یوسي. د قدریه تصوف پیرو لطف الله قادري ټینګار وکړ چې په اسلامي نظامونو په ځانګړي افغانستان کې باید د اهل تصوف لارښوونه ته چې له وینې تویدنې مخنیوی کوي درناوی وشي.
بغیر د خانقانه، بغیر د هغې راسخینو او حقاني علماو نه دا نظامونه نشي چلېدلی. معینیت تصوف اسلامي د دې یو اهم ضرورت و، د څو لسیزو نه ضرورت و.
د چشتیه طریقې یو پیرو حمید حیدری بیا له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د سولې او سیاسي مسایلو په برخه کې د اهل تصوف طریقې له پیروانو سره هم مشوره وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په کندز کې د ولسي جرګې یو شمېر معترضو کاندیدانو او پلویانو یې د انتخاباتي کمیسیونونو پر ضد لاریون وکړ. دوی حکومت ته هم خبرداری ورکړ چې که په وخت سره د دوی پر غوښتنو غور ونه کړي نو په غیر مدني تحرکاتو به لاس پورې کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان دا راپور برابر کړی.
په کندز کې معترضو کاندیدانو او سلګونو تنو پلویانو تظاهرات ترسره کړ او دغه ورځ پر دولت او د انتخاباتو پر کمیسیونونو یې غږ وکړ چې عدالت تامین کړي او پرته له هغه دوی پر غیر مدني تحرکاتو لاس پورې کوي. په کندز کې دو تنو معترضو کاندیدانو عزیز الله امیری او عبدالغفور هوتک په دې اړه رسنیو ته وویل چې په دې ولایت کې خورا ډېرې درغلې شوي او که د دوی شکایتونه په سمه توګه ونه څېړل شي نو دوی خپلو مظاهرو ته ادامه ورکوي.
مخکې من خپل ټول اسناد مدارک دی دولت ته کمیسیونونو ته وړاندې کړي وو. دوی د د ظالمانو په طرف ولاړ دي، هم رئیس د اجرایه، هم رئیس جمهور، هم سیاسیون. د منګه آخري پریکړه هم دا ده چې دوی عدالت نه غواړي. منګه هم د ریاست جمهوری انتخابات په هیڅ عنوان نه غواړو.
بل اخره کدی منګه خبرو ته ونه قتل نو دې مطمئن اوسې چې منګه به د ریاست جمهوری انتخابات تحریمو او نو پرې دوسې دلته انتخابات او شپدې سه د منګ ملت چې ډیر په سخت شرایط کې لاله رای ورکړه ولې ورته به احترامي وصوله. دا دې موږ ته سخت ده.
دغه مترس کاندیدان او پلویان وایي چې چیرې بایومټریک شوی رای له غیر بایومټریک شوی رای جلا نشي نو په هغه صورت کې دوی په کندز کې د ټولو دولتي ادارو دروازې تړي. د دې ولایت د ولسي جرګې یو تن مترس کاندید زبی الله مجدی په دې اړه رسنوي ته وویل زموږ غوښتنه دا ده چې بایومټریک شوی رای باید له غیر بایومټریک شوی رایو جلا شي او دغه ورځ باید ټولې رایې له سره وشمیرل شي او پرته له هغه موږ خپل مدني تحرکاتو ته ادامه ورکوو. په ورته وخت کې د مترزو کاندیدانو پلویان هم خبرداری ورکوي که چیرې د دوی رایو ته درناوی ونشي په هغه صورت کې دوی په خپلو سیمو او ولسوالیو کې ولسمشریزې ټاکنې تحریموي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجي محبوب الله خان په دې اړه وویل
کوم قوت چې په موږ ملت کې ده د هر انتخابات کېږي په ملت کېږي. موږ نه غواړو د انتخابات یا په کلیو کې یا په شاوخوا مثلا ولسوالیو کې چېرته موږ نفوس لرو د دې ممانعت کوو دا نه پرېږدو.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه په کندز کې د انتخاباتو د کمیسیونونو له چارواکو سره خبرې وکړي خو ونه توانېده. د یادونه وړ ده چې له دې وړاندې دغو مترزو کاندیدانو د تحسن خیبي په درولو سره په کندز کې د ټاکنیزو کمیسیونونو دروازې تړلې وې او خبرداری ورکړی و که په وخت سره د دوی وړاندیزونو ته پاملرنه ونه شي نو د دې ولایت ټولې لویې لارې د ترافیکو پر مخ تړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په بلخ ولایت کې خلک شکایت کوي چې له ازبکستان څخه مزار شریف ښار ته د برېښنا بیه نسبت نور ولایتونو ته څو چنده لوړه ده. په مزار شریف کې د ازادۍ راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیبزی د راپور له مخې د مزار شریف د بېلابېلو ناحیو لسګونه قومي مشرانو او وکیلانو پرون په یوه اعتراضیه غونډه کې له حکومت او د برېښنا له ریاست څخه وغوښتل چې د وارداتي برېښنا بیه پر عامو وګړو کمه کړي.
د بلخ ولایتي شورا په انګړ کې راټول شوي دي او د بلخ برېښنا له ریاست څخه د مصرفي برېښنا په بیه کې د کموالي غوښتنه کوي. د مزار شریف د دولسو ناحیو د ګذرونو لسګونه وکیلان وایي چې په بلخ کې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د فی کیلووات مصرف بیه شپږ اعشاریه پنځلس افغانۍ ده. حال دا چې د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په نورو ولایتونو کې د یوه کیلووات برېښنا بیه دوه اعشاریه پنځلس افغانۍ ده. دوی په بلخ کې د برېښنا په بیه کې د کموالي غوښتنه کوي.
دولت مرکزي از ریاست محترم برق از تمام کسایی که در این راستا صلاحیت چه دارن قدرت چه دارن امیدوار هستم که یک کمی که به حال از مردمان دل بسوزارن و قیمت برق کاهش بدن که مردم تا بتوانن از نور برق به صورت درستش استفاده بکنن.
برق از کشور همسایه ما ازبکستان در حدود 64 الی 70 کیلومتر مسافه قرار داره و اینجا بالای ما 1 کیلووات برق 6 افغانی و 25 پول میشه. 482 کیلومتر مسافه کابل را با این کوه و زایات برق کیبل و سالنگار تای میکنه در اونجا برای کاتگوری یعنی 1.5 افغانی 2 افغانی 2.5 افغانی شه.
در بلخ برېښنا اداره مسئولان هم وایي چې دوی د برېښنا د بیې د کموالي په خاطر د مزار شریف د ښاریانو غوښتنې شکایت او وړاندیزونه د برېښنا له مرکزی ادارې سره شریک کړي دي او هڅه کوي دا ستونزه ژر حل شي. د بلخ برېښنا اداره مشر محمد نسیم گنجی
نگرانی ها و یا شکایتی که مردم دارن قبلا هم داشتن و که ما اماره و را به دفتر مرکزی خبر دادیم دیگه در این مورد هر وقتی که تصمیمی از مرکز با ما مواصلت کنم ما در حسی تطبیقش اقدام خواهیم کرد.
در مزار شریف خلق شکایت لری چه در برېښنا دبای در قیمت لوړوالی سبب شوی ترسو خلق در خپل مصرفی برېښنا پیسې په وخت ور نکړي او همدا مسله باید شوی چې د برېښنا ریاست د مصرف شوی برق د پیسو په راټولولو کې له ستونزو سره مخ شي. د بلخ د برېښنا ریاست مشر محمد نسیم گنجی هم وایي چې اوس مهال کابو 1.5 میلیارد افغانۍ خلک له دې ریاست څخه پوره وړي دي.
تقریبا روزی 1.2-1.3 میلیارد افغانۍ ما برای ادارات دولتی فابریکات و اشخاص افراد پیش ما باقی دارست.
در یاد اولوارده چه مزار شریف خر پیوش پا ورست که سل تر یوسر شل میگاوات برخنا تا اردی آلاری. خود بلخ برخنا ریاست مسئولان وی چه اوس محال آویت تر اتیا میگاوات برخنا لازبکستان سخه ده ولایت تا را لگ دول شویده. مجیب حبیب سای آزادی رادیو مزار شریف.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ویان زار شمس الحق دو کنر ولایت د چکی دری ورساره نیم زمونږ د سامتول کلی سارکم نشته د مکتب هم نه لري او وایي چې تعمیر د مکتب جوړ شي او سارکم نه لري وایي سارک زر تر زر زمونږ را مشکل حل شي. السلام
السلام علیکم دی آزادی رادیو اوریدونکو کارکوونکو ته پسته سلامه ده. مونږ ډېر خوشحاله یو چې دا د شیرزادو ولسوالۍ په دې سړک باندې عمومي سړک ته روان دی. دا د شیرزادو باندې مونږ ډېر خوشحاله یو، ډېر خوښ یو. زمونږ سبزیجات اوس ډېر ښه ټیم باندې رسېږي جلال آباد ته. مخکې دا سړک خراب و، ډېر وخت یې اخیستلو او موټر به مونږ سره په ډېر لګښت و. ترکاري به بیا هومره پیسې نه کولې. ترکاري به مونږ بیا په ګلمرار منډۍ کښې همداسې پرېښودله او اوس مونږ ډېر خوشحاله یو. اوس موټر مونږ سره ارزانه دي او په دې سړک باندې کار نور هم تېر شي.
السلام علیکم، احمد گل هرات اړیکه نیولې. زه د غټ موټر چلوونکی یم. موږ د دولت نه دا خواهش دی چې دغه د لیارو پولیس د فرا د نهن پوستې سمې کړو. موږ د فرا د ولایت د پوستې پولیس سره ډېر تنګ یو. دته د فرا د قمندان د نیې د والي زور نه راځي. دا ټول خو د غلا شور ته سیلیکون دي. د هر موټر نه 15,000 شپږ زره روپۍ اخلي. مشوانان وي، موټرې ور وي، په تیګړې ور ولي. موږ د افغانۍ نه دا خواهش دی چې دغه پوستې وغامه وخوري.
بلے السلام علیکم، کریم اللہ زاہد خبر کوم د خوست ولایت خبر ہے ولسوالی نه. ستونزه دغه ده چې دلته روشن خدمات بالکل د صفر سره ضرب دي. انټرنیټ خې بالکل کار نه کوي. ټلیفوني اړیکې هم بالکل خرابې دي. د یادده ریډیو نه مخیله دادا چې زمونږ دا ستونزه مسؤولو چارواکو ته ورسوي تر څو په دې اړه اقدامات وکړي. مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ خلک وایي د وچکالۍ له کبله د ستونزو د حل لپاره د رغونې په پروژو کې باید له دوی سره سلا مشورې وشي.
موږ کله چې په هیڅ شي کې زموږ سره مشوره د ناوې د سپینږیرو سره نه کېږي.
د دې او نورو راپورونو د اوریدو لپاره ازادي راډیو واورئ. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د ترکیې حکومت وایي امریکا باید د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک مشارکت ته درناوی وکړي. د ترکیې د حکومت ویان نوو نن وویل چې امریکا همدارس باید ترکیې ته د خبرداری له ورکولو ډډه وکړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیې ته خبرداری ورکړی و چې که په سوریه کې پر کورد ملیشو حملې وکړي نو واشنگټن به انقرې ته اقتصادي زیان واړوي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د امریکا پر وړاندې د ترکیې د حکومت خبرګون جدي و. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ویاند ابراهیم کالین نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، انقره د داعش او کردستان کارګر ګوند سخت دریځو ترمنځ هیڅ توپیر نه ویني. دا ډله چې په سوریه کې د کورد ډیموکرات ټولنې په نوم فعالیت لري د امریکا له ملاتړه برخمنه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر پاڼه لیکلي چې ترکیه باید په سوریه کې کوردان هدف ونه ګرځوي، کنی امریکا به یې له اقتصادي ویجاړي سره مخامخ کړي. ټرمپ همداراز کوردانو ته خبرداری ورکړی چې ترکیه ونه پاروي. له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړې کوردان سخت اندېښمن کړي او د ترکیه د نظامي عملیاتو له تهدید سره یې مخامخ کړي دي. انقره وایي د کوردانو پر وړاندې به عملیاتو ته دوام ورکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکا دفاع چارواکو له قوله لیکلي چې له سوریه د نظامي تجهیزاتو ایستل پیل سوي دي. په راتلونکو څو اونیو کې به شاوخوا 2,000 امریکایي سرتیري هم له سوریه څخه ووځي. له سوریه څخه د ځواکونو د ایستلو پریکړه د امریکا متحدان حیران کړل او په سوریه کې کوردان یې سخت غوسه کړل. په همدې حال کې د امریکا په کانګرس کې سخت انتقادونه پیل شول او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ارسو چې له خپلې دندې استعفا وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار لوو د ماخام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماخام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د ماخام له اوو د سهار تر اوو له ازادۍ راډیو او د سهار لوو د وخت تاسو کولی شئ چې د ماخام لوو د سهار تر اوو له امریکا غږ